بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران رادیو ډیر قدر منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبه ورځ د 1402 لمریز کال د کب د میاشتې 22مه د 1445 قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12مه نیټه د زمان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران او اندونیزیا ترمنځ د اړیکو روښانه راتلونکې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته غوږ شئ او بیا به هم افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام ته خبر شي او په پای کې به هم د روژې په تړاو یو ځانګړی مطلب واورئ چې له دې سره به هم زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدر منوریدونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین او غزې پر ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګار. په 2023 میلادي کال کې مرستو ته د 3.5 میلیونه افغانانو اړتیا. په ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د 500 فرمانونو صادرېدل او د صهیونیستي رژیم پر ضد پر هر اخیز بندیز باندې د فلسطین د استازي ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې د رارسیدو په مناسبت د اسلامي هیوادونو او خلکو ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د مسلمانانو ترمنځ د سولې او ورورولۍ هڅول او دودول یې د اسلامي هیوادونو د مشرانو دنده وبلله. زموږ د خبریال د خبر له مخې، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ په یو پیغام کې د روژې د مبارکې میاشتې د رارسیدو په مناسبت د اسلامي هیوادونو مشرانو او خلکو ته د مبارکۍ په ویلو سره د فلسطین د مسلمان ولس د مبارزو په دوام او د اسلامي نړۍ په دوامدار او جدي ملاتړ سره به فلسطین بیت المقدس او الاقصی جماعت بیرته د اسلامي نړۍ غیږې ته راشي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پر دې خبرې په ټینګار سره چې د اسلامي امت ترمنځ د ورورګلوۍ د اړیکو ټینګول او پیاوړي کول او د اسلامي هیوادونو د اړیکو پراخول به په نړۍ کې د اسلام د واکمنۍ او لوړتیا سبب شي. څرګنده یې کړه چې له ظلم سره د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو همغږي او د غاصب رژیم په مقابل کې مبارزه به د مسلمانانو په ځانګړې توګه په هر ډګر کې د مظلوم ملت د عزت او سرلوړۍ لامل شي. له دې سره د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په یو پیغام کې د روژې د مبارکۍ میاشتې د رارسېدو په مناسبت د مبارکۍ تر څنګ د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ له لومړیتوبونو څخه بللې ده. د ایران د خبر له مخې حسین امیر عبداللهیان په دغه پیغام کې ویلي چې په غزې کې بدلونونو وښودله چې د فلسطین مسله د مسلمانانو ګډه مسله ده او د اسلامي نړۍ د لومړیتوبونو په سر کې ځای لري. امیر عبداللهیان زیاته کړی د روژې مبارکه میاشت د اسلامي هیوادونو لپاره یو ښه فرصت دی چې په غزه کې د سینوستي نژادي رژیم د نسل وژنې او جنګي جنایتونو د مخنیوي لپاره د یووالي او هر اړخیز اتفاق په رڼا کې اغیزمن اقدام وکړي. حسین امیر عبداللهیان د دغه پیغام په پای کې مقاومت او د فلسطین ولس د دغه ډګر اصلي ګټونکی بللی. نن سه شنبه په ایران کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي عربستان، قطر، سوریې، متحده عربي اماراتو، افغانستان، بوسنیا او هرزګونیا او د عراق او لبنان اهل سنتو د دوشنبه ورځ، د روژې لومړۍ ورځ او د اندونیزیا، مالیزیا، استرالیا، برنای، سنگاپور او د عراق او لبنان اهل تشیع د سه شنبه ورځ د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ اعلان کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په روان 2024 کال کې به 3.5 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي، چې د دغه شمیر تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي. دغه بنسټ ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې هم 8 میلیونه نجونو او څه باندې 9 میلیونه ښځو ته حیاتي مرستې کړې دي. یاد بنسټ له افغان ښځو او نجونو سره د درېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې دوی په اغېزمنو شویو کې تر نورو ډېرې زیانمنېدونکې دي. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې بنسټ یا فاو د یوه تازه راپور موندنې هم ښیي چې اقلیمي بدلون په تېره بیا کلیوالي بېوزلي، په تېره بیا ښځې او ځوانان په ګڼو هېوادونو کې په ډېرېدونکي ډول ځپلي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو پر امنیت د تکرارېدونکو وچکالیو اغېز هم ډېر ویجاړوونکی بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دافیر کیرن ډیکر ویلي چې د ملګرو ملتونو تر مجموعه لاندې بنسټونه او مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو څرنګوالی ارزوي. د امریکا د صرافت د سفارت شارج دافیر پرون ماښام د کپ په 1 په خپله ایکس پاڼه کې د دې موضوع په اړه خبر ورکړی، خو هغې نه دي ویلي چې د ارزونه څه وخت او چیرته ترسره کیږي. کیرن ډیکر ویلي چې د دې ارزونه کې به اساسي تمرکز پر روڼتیا او څار وي. دوی د ښځو رول ته په اشارې سره ویلي چې افغان ښځې توپیر راوستونکي، مدافعینې او د بدلون رامنځته کوونکي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو او نجونو پر وړاندې له 500 ډېر فرمانونه صدر کړي دي. ګوترش دا څرګندونې دوشنبه د کپ په 1 د ملګرو ملتونو د ښځو وضعیت کمیسون په 18 غونډه کې کړي دي. د نوموړې په خبره د طالبانو دا فرمانونه افغان ښځې او نجونې ځپي. هغه د خپلې وینا په یوه بله برخه کې ویلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې جګړې او ناورینونه مخ په پراخېدو دي او پر ښځو نجونو یې ناوړه اغېزه کړې. طالبانو په خپله څه باندې 2.5 کلنه واکمنۍ کې پر ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. پرون د کډوالو نړیوال سازمان هم وویل چې د 2018 کال اګست وروسته افغان نجونې او ښځې له پراخېدونکو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. په پکتیا کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د روژې په لومړۍ ورځ د دو کورنیو ترمنځ د شخړې له امله یو ځوان وژل شوی دی. دا پیښه دوشنبه د کپر 1 له غرمې وروسته د دغه ولایت مرکز په ګردیز کې شوې ده. وژل شوی کس اکبر الدین نومیده او په چړو وهل شوی. ورته مهال په پکتیا کې ځایي طالب چارواکو هم د دغې پیښې پخلی کړی دی. طالبانو ویلي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جنایي پیښې ډېرې شوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په مزار شریف کې یو ځوان وژل شوی او همدغه راز په بادغیس ولایت کې هم په مرموز ډول یوه ښځه وژل شوې ده. او وروستی خبر هم دا چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور اعلان وکړ چې بندیزونه باید په یوه اسرائیلي مشځای پورې محدود نه وي، بلکې په فلسطینی خاوره کې ټول غیر قانوني مشځایونو باندې عملي شي. د ایرنا د خبر له مخې د ریاض منصور په نیویارک کې د فلسطین د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې په غونډه کې وویل چې دا ډول میشتاینو له یو غیر قانوني سیستم څخه رامنځته کیږي او باید په عمومي توګه غیر قانوني وګڼل شي. منصور همداراز په غزې تړنګ کې د نسل وژنې په اړه د عدالت د نړیوالې محکمې له حکمونو څخه د سرغړونې له امله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسرائیلو د غړیتوب د لغوه کولو غوښتنه هم وکړه. هغه په دوام کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین پر بشپړ غړیتوب ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي په داسې حال کې د صهیونیستي رژیم پر ضد پر هر اړخیزو بندیزونو ټینګار کوي چې صهیونیستي رژیم د لویدیځ په ملاتړ او د الاقصی طوفان په عملیاتو کې د ناکامۍ د جبرانولو لپاره په غزه کې پراخ قتل عام پیل کړی دی. دغه رژیم په غزه تړنګه کې ټولې لارې تړلې او پر دغه سیمه بمباري کوي. د راپورونو له مخې تر اوسه تر 150,000 زیات فلسطینیان په شهادت رسیدلي او له 20,000 څخه نور هم زیات کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت حق.
سیاسي تبصره.
ډیر قدرمن اوریدونکو، بیا هم تاسو ته خر اغلاست وایو او تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې د ایران او اندونیزیا ترمنځ د اړیکو روښانه راتلونکی. د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا لپاره د اندونیزیا د ولسمشر د لیوالتیا اعلان د دواړو اسلامي هیوادونو په منځ کې د روښانه اړیکو زیری ورکوي. د اندونیزیا دفاع وزیر او نوی ټاکل شوی ولسمشر د ایران له سفیر محمد بروجردی سره په کتنه کې په پوځي ټکنالوژیو کې د ایران ځان بسایینې او د ځایي پرمختللې پوځي سامان آلاتو جوړېدو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو غوښتونکی شو او ایران یې په لویدیځ آسیا کې یو تر ټولو پیاوړی اسلامي هیواد وبللو. حقیقت دا دی چې ایران او اندونیزیا دواړه داسې اسلامي هیوادونه دي چې په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې زیات پرمختګونه کړي دي او په نړیواله کچه هم د ټکنالوژۍ او پوځي سامانالاتو د جوړولو په ډګرونو کې مخکښ شوي. اندونیزیا په وروستیو کلونو کې د پراختیایي او اقتصادي ودې د سیاست په تعقیبولو سره نه یوازې د بهرنیو پانګونو په جذبولو بریالی شوی، بلکې په ټکنالوژۍ ډګر کې هم ښې لاسته راوړنې لري. په دې خاطر اندونیزیا د صنعت، دفاع او اقتصاد پورې د اړوندو ټکنالوژیو په ډګر کې له ایران سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، ځکه چې ایران هم ځایي ټکنالوژۍ کې د پام وړ پرمختګونه لري. سره له دې چې د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځوالو له پراخو بندیزونو سره لاس او ګریوان دی، لیکن په ټکنالوژۍ او په تیره بیا په دفاعي برخه کې په یو پیاوړی هیواد بدل شوی او د نړۍ په کچه د بې پیلوټه الوتکو یو زبر ځواک بلل کیږي. دغو مسایلو ته په کتو سره ایران او اندونیزیا د دو مهمو اسلامي هیوادونو په توګه د همکاریو لپاره ښه ظرفیتونه هم لري. د سیاسي چارو شنونکی محسن روی صفت وایي چې د اندونیزیا نوی ټاکل شوی ولسمشر په دې خاطر چې په اوسنۍ کابینې کې دفاع وزیر دی، نو د ایران او اندونیزیا ترمنځ اړیکو ته له دفاعي او پوځي نظرونو څخه هم ګوري، خو کله چې حکومت ورته حواله شي او ولسمشري چارې ورته وسپرل شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به هر اړخیزو اړیکو ته ور ودانګي. د ایران اسلامي جمهوریت د ایکو د سیمه ایز سازمان د یوه پیاوړي غړي په توګه تل د ختیځ آسیا د سیمې له هیوادونو د اتحادیې له غړو سره له ملګرتیا څخه هرکلی کړی دی. اوس د اندونیزیا د نوي ټاکل شوي ولسمشر لخوا د اړیکو د ودې له وړاندیز وروسته له شک پرته به د تهران او جاکارتا په مناسباتو کې یو نوی پړاو پرانستل شي. د ایران سفیر د انډونیزیا له نوي ټاکل شوی ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا هوکړې ته په اشاره سره چې په 2022 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو د یادې هوکړې د عمل کېدو لپاره د سملاسي اقداماتو پر ضرورت باندې ټینګار وکړ. هغه همدارنګه د ډاکټورا تر کچې پورې د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي دفاع په پوهنتون کې د انډونیزیا د افسرانو د زده کړې لپاره د زمینې د برابرولو لپاره چمتووالی وښود. پروژوردی انډونیزیا ته د ایران د ولسمشر د وروستي سفر پر مهال په سوداګریزو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شویو هوکړو د عملي کېدو پر ضرورت باندې په ټینګار سره وویل چې ایران په انجینیرینګ، کرنې، ډیجیټل ټکنالوژیو او د انرژیو پورې د اړوندو سامانالاتو او دستګاو په برخه کې بې ساري پرمختګونه کړي دي او په یادو ډګرونو کې له انډونیزیا سره د همکارۍ لپاره هم تیار دی. له شک پرته په هر کچه چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د دو اسلامي هیوادونو په توګه اړیکې پراخې شي، هغومره په نړیوالو او سیمه ییزو ډګرونو کې د هغوی اثرات هم پیاوړی کیدی شي. له دې جملې څخه د غزې په ضد د سینوستي رژیم جنگ ته اشاره کولی شو. ایران او انډونیزیا په غزې باندې یرغل اوس د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه ننګونه بولي او له فلسطین څخه په ملاتړ کې او د صهیونیستي رژیم سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د وحدت پر ضرورت باندې ټینګار کوي. د سیاسي تبصرې پای. قدرمن اوردونکو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو، یادونه کوو چې له دې وروسته زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي. د تاریخ پاڼې پروګرام دی چې تاسو به واورئ په دې ورځ کوم مهمې پیښې د تاریخ په کال هنداره کې راغلي او تاسو ته به انشاءالله وړاندې سي. همدارنګه د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې مهم مطالب به هم تاسو واورئ، او ورپسې به دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې ده، مخکې مو هم یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې د روژې مبارکه میاشت پرون لومړۍ ورځ وه، خو په ځینو کې چې لاغې جملې د ایران اسلامي جمهوریت هم دی، نن د روژې مبارکه میاشت لومړۍ ورځ ده. نو په دې تړاو به هم یو ځانګړی مطلب واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. او زموږ د سایټ ادرس هم دی www.farstoday.ir/ps. تاسو په دې ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم، تازه او بیلابیل مطلبونه، خبرونه، جالب سیاسي، ټولنیز، سپورتي، دینی او مناسبتي خبرونه او مطلبونه اوریدلی، لوستلی او کتلی شي. همدارنګه پښتو نهنویات@yahoo.com هم زموږ د برېښنالیک یا ایمیل ادرس دی چې له دې لارې هم تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې، نیوکې او وړاندیزونه شریک کړئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته وختونه ښه شېبې غواړو او تاسو په لویو بخونکي خدای سپارو.
د تاریخ پاڼه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنئ عزیزانو. سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 22مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له لومړۍ او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 12 نیټې سره برابر ده.
د
قدرمن اوریدونکو نن د رمضان المبارک یا د روژه د مبارک میاشتې د قران د نزول او د خدای د برکتونو د میاشتې اوله نیټه ده. متعال خدای دغه میاشت د رحمتونو او برکتونو میاشت ګرځولې ده او ټول خپل میلمستیا ته رابللې. د دغه میاشتې د عظمت په بیان کې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دې میاشتې ورځې تر ټولو ښې ورځې او د دې شپې تر ټولو ښې شپې بللې دي او له مسلمانانو یې غوښتنه کړې ده چې د دغه میاشتې له برکتونو استفاده وکړي. د قدر شپه د دغه میاشتې له ډیرو مهمو شپو څخه ده او هغه شپه ده چې متعال خدای د قدر سوره په لومړني دریو آیتونو کې د دغه شپې د عظمت په باره کې داسې فرمایلی: موږ قرآن مجید د قدر په شپه نازل کړی دی او ته څه پوهیږې چې د قدر شپه څه شی ده؟ د قدر شپه له زرو میاشتو افضله او ارزښتمنه ده. د حضرت امام علی علیه السلام دردناک شهادت او د پیغمبر اکرم ګران المسیح حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام زیږیدا د رمضان المبارک د میاشتې نورې مهمې پیښې دي. له لوی خدای غواړو چې زموږ سره مرسته وکړي تر څو د رمضان له عظمته ډکې میاشتې له معنوي برکتونو ډیره ښه استفاده وکړو او په دې میاشت کې د مهربان خدای د رحمت او بخښنې وړ وکرزو. د رمضان اول نیټه پر حضرت ابراهیم علیه السلام د صحف د مقدس کتاب د نازلېدو له ورځې سره هم برابره ده. د ابراهیم نوم نه شپې ته ځلې په قرآن کریم کې له احترام او بزرګۍ سره یاد شوی او د هغو په ترڅ کې د مؤمنانو د عبرت لپاره د هغه د ژوندانه بېلابېل پړاوونه بیان شوي دي. متعال خدای هغه د یوه خدای منونکی او د هغه د دین ثابت بللی او امر فرمایي چې د ابراهیم د دین پیروي وکړي. هغه یو صدیق او رښتینی پیغمبر وو او متعال خدای هغه ته او د هغوی کورنۍ ته نعمت، حکمت او سروری عطا کړه. په اسلامي تعلیماتو کې ابراهیم له اولو العزم پیغمبرانو او د شریعت لرونکي پیغمبر دی او قرآن کریم په څو موردونو کې په دغه موضوع کې اشاره کړې ده چې ابراهیم د یو آسماني کتاب یعنی صحف لرونکی وو. د قرآن کریم د اعلی سورې له ولسم تر نولسم آیتونو کې راغلی: آخرت یو ډیر ښه او پاتې کیدونکی ځای دی. پرشتیا سره دغه حقیقت د مخکنیو رسولانو په صحف یعنی د ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام په صحف کې ذکر شوی. متعال خدای آسمانی کتابونه د پیغمبرانو په لاس د انسانانو د هدایت لپاره لیږلی چې بشر خپل منزل او مقصد ته ورسوي. او یو سل او یا کال وړاندې د 1345 میلادي کال د مارچ په 12مه نیټه په عثماني پلازمینه استانبول ښار کې د فرانسې، انګلستان او عثماني امپراتورۍ ترمنځ د قسطنطنیه تاریخي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له لاسلیکېدو وروسته یادو درې وړو هیوادونو په اروپا کې د تزاري روسیې له پراختیا غوښتنو سره په مقابله کې داسې بریالیتوبونه ترلاسه کړل چې په کریمه جګړه کې پر روسیه بریالیتوب یو له دې بریالیتوبونو څخه دی.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تیران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
احمد سیما
په تیرونه کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو پیښو په باب له اونیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دي. په پیل کې درته د دوه دواړو هیوادونو د ځینو مهمو پیښو یوه لنډه شان خلاصه او ورپسې هم تحلیلي برخه در اورو، نو هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ.
په افغانستان کې په ټول شموله حکومت د ایران یو ځل بیا ټینګار، د هندي او د افغانستان طالب چارواکو ترمنځ مهم لیده کته، او په پاکستان کې عام پارلماني انتخابات او د نوي ولسواک حکومت رامنځته کیده. په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې وې، نو اوس مو هم را بولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ګلونو اوریدونکو، پاکستان په تیرونۍ کې له ځینو مهمو پیښو سره مخامخ و چې په هغو کې د دغه هیواد عمومي انتخاباتو په نتیجې کې د مسلم لیګ نون څانګې شهباز شریف د دغه هیواد د لومړي وزارت ته ورسید. البته دغه ټاکنه هم په یوه ائتلافي بڼه رامنځته شوې او د مسلم لیګ نون څانګه او پیپلز ګوند سره یو ځای شول او د صدر اعظم یو لسمشي څوکۍ په خپلو سره وویشلې. په دې ډول د ولسمشرۍ پچه هم بیا د دوهم ځل لپاره د آصف علي زرداري په برخه شوه. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له نوي لومړي وزیر شهباز شریف سره په ټلیفوني تماس کې هغه ته د پاکستان د نوي لومړي وزیر په توګه په ټاکل کېده په مبارکۍ ویلو سره هیله وښودله چې په نوي پړاو کې د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ملتونو ترمنځ اړیکې او ملګرتیاوې د تهران او اسلام آباد د مشرانو په هوډ او تدبیر سره په مختلفو ډګرونو کې لا پراخشي. ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران او پاکستان له ګاونډیتوب ور اخوه پر تاریخي او کلتوري ژورو پیوندونو او نږدېکت ولاړ دي، ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت له خپلو ګاونډیانو او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا په چوکاټ کې د خپل ورور او د پاکستان اسلامي جمهوریت هیواد سره د دوو اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو او تعاملاتو د سویې د لوړتیا تود هرکلی کوي. د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف هم د سید ابراهیم رئیسی سره په ټلیفوني تماس کې وویل پاکستان ته د تاسو د ژر سفر منتظر یو. د پاکستان مسلم لیگ نون څانګې مشر محمد شهباز شریف د پاکستان په ولسي جرګې کې د 201 رایو په ترلاسه کولو سره د عمران د تحریک انصاف د عمر ایوب خان په مقابل کې یو ځل بیا د دغه هیواد لومړی وزیر وټاکل شو. عمر ایوب خان هم دوه نیمې رای ترلاسه کړې.
ډېره مننه میرمن فاطمی، تاسو خو د پاکستان د عام انتخاباتو حالات وجاجول، نو بیا هم په پاکستان کې پاتې کیږو. په تیرې اونۍ کې د پاکستان د اقتصادي زړه په توګه په کراچۍ ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت د یو شمېر شرکتونو په فعال شتون سره د پاکستان د صنعت او تجارت تر ټولو لوی نړیوال نندارتون پرانستل شو. د صنعت او تجارت دغه شلم نړیوال نندارتون د پاکستان په کراچۍ بندري ښار کې د نړیوالو نندارتونونو په ځای کې د پاکستاني شخصیتونو او بهرنیو میلمنو په شتون سره ترسره شو. په کراچۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول او د ایران د تجارتي چارو سلایار حسن نوریان په خصوصي پویلین یا حال کې په شتون سره د ایران او پاکستان د خصوصي برخې ترمنځ د ارتباطاتو د پراختیا لپاره د نندارتونونو اهمیت او د دواړو هیوادونو له تجارتي اړیکو سره اړونده تر ټولو وروستیو بدلونونو په باب د ایراني شرکتونو له خاوندانو سره خبرې اترې وکړې. په دغه نندارتون کې د ایران د اسلامي جمهوریت پاویون یا حال د مختلفو شرکتونو کوربه پاتې شو. دغه تجارتي پیښه په چابهار بندر کې د پاکستان ته د صادراتو د نړیوال نندارتون له ترسره کېده وروسته د نندارتون په حوزې کې د دوو ورونو او دوستو هیوادونو د ګډې ملګرتیا لومړنی تجارتي نندارتون حسابېږي. پروستیو کلونو څلورو کلونو کې چې په کراچۍ کې د ایران پښتون سره څلورم نندارتون او دغه راز دوه نور نندارتونونه په ترتیب سره په لاهور او اسلام آباد کې ترسره شوي دي. د سیمې د چارو یو کارپوه ښاغلی اقبال په دې اړه وایي، د ایران اسلامي جمهوریت په صنعتي او اقتصادي پراختیا او ودې کې یوه ممتازه بېلګه ده، ځکه دغه ټول پرمختګونه د لویدیز په تیره بیا د امریکا له ظالمانه او یو اړخیزو بندیزونو سره سره ترسره شوي دي. په همدې دلیل په ایران کې د اقتصادي او صنعتي ودې دلیل ځایي دی او د نورو هیوادونو له اقتصادي ودې او پراختیا سره مرسته هم کولی شي. د کراچۍ په نندارتون کې د چین او سپینې روسیې د پاویونو تر څنګ د ایران پاویونو او حال د ایران د اسلامي جمهوریت په اقتصاد د سیمه ایز او نړیوال اقتصاد د اعتماد خودنه کوي.
اوریدونکو، تاسو افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ پروګرام اوري. حامد صاحب، که ستاسو خوښه وي زو افغانستان خواتم. په تیره اونۍ کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی په یو لړ څرګندونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدا به په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات زمینه جوړوونکي شي. امیر سعید ایروانی د امنیت شورا په ناسته کې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخې سره ترسره شوي وویل، د ټول شموله حکومت رامنځته کېدا هم د بشري حقوقو په تیره بیا د افغان میرمنو له حقوقو څخه له ملاتړ سره مرسته کولی شي. هغه روښانه کړې ده چې د طالبانو په وسیله له غوره شویو تدبیرونو او د ملګرو ملتو له هلو ځلو سره سره د ترهګرۍ، د نشه ییزو موادو قاچاق او د سرحدي کنټرول د کمښتونو په شمول چیلنجونه هم هغه راز دوام لري او د افغانستان او د هغو د ګاونډیانو ثبات ګواښي. د سعید ایروانی په وینا، طالبانو تر اوسه پورې له ترهګرۍ سره د مبارزې په زمینه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی ټینګار کړی چې طالبانو په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې په افغانستان قومي او سیاسي انډول ونست شو. ایروانی د طالبانو سختو او ترنګلو قوانینو ته په اشاره سره هم ویلي چې د ډلې پر افغان میرمنو او نجونو لا سخت محدودیتونه تپلی دي او د دوی د زده کړې فرصتونه یې محدود کړي دي. هغه د ملګرو ملتو د راپور په استناد سره وویل چې په افغانستان کې د اهل تشیع په شمول پر مذهبي او قومي لژکیو حملې هم هغه راز دوام لري. سید ایروانی په دغه ناسته کې همداراز په افغانستان کې د شرایطو له شکې ده او چیلنجونو سره د مبارزې په موخې سره له طالبانو سره دوامدار نړیوال تعامل ساتل ضروري وبلل.
د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د دغه هیواد د پخوانی لومړي وزیر ذوالفقار علي بوټو د پانسه فیصله بې انصافه بللې. د دغه محکمې په فیصله کې راغلي دي، په 1909 اویم کال کې ذوالفقار علي بوټو پانسي د عدالت په اساس نه و، په دغې دوسیې کې عادلانه ارزونه رعایت شوې نه ده. د پاکستان سپریم کورټ له 45 کلونو وروسته د دغه هیواد د خدای بخلي لومړی وزیر او د پیپلز ګوند د بنسټګر ذوالفقار علي بوټو د پانسه په فیصلې کې په بې انصافۍ اعتراف وکړ. د پاکستان سترې محکمې د ستر قاضي فایز عیسا په مشرۍ د دغې ادارې له 2 میاشتنۍ ارزونې وروسته په یوې فیصلې کې وویل، په 1909 اویم کال کې د ذوالفقار علي بوټو پانسي ناعادلانه وه، ځکه چې ارزونې ښیي د هغه محاکمه د عدالت په اساس نه ده شوې او په دغې دوسیې د عادلانه ارزونې بهیر نه دی رعایت شوی. موږ باید له خپلو تېروتنو درس واخلو، ځکه تر څو چې قضایي ادارې ځان اصلاح نه کړي هیواد به پرمختګ هم ونه کړي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي په داسې حال کې چې د پاکستان ټول ګوندونه او ټولنې مختلفې پرګنې په تیرو څلورو لسیزو کې د ذوالفقار علي بوټو په ضد د ترسره شوي بې انصافۍ په باب سره متفق القول دي، دغه فیصله کوي. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په شمول د ډیری چارواکو د سپریم کورټ د دغې فیصلې هرکلی کړی او دا یې د هیواد د قضایي سیستم د اصلاح او پرمختګ لپاره مخ په وړاندې یو ګام بللې ده.
قدرمنو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له دې مخکې چې له تاسو اجازه وغواړو باید ووایو چې د تهران رادیو د پښتو خپرونې د انټرنیټي پاڼې ادرس دی چې تاسو سره نوټ کړئ او خپلو دوستانو او نورو خپلوانو سره هم شریک کړئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس parstoday.ir/ps. تاسو کولای شئ چې په دغه انټرنیټي آدرس باندې تازه او سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې، سپورتي، اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او ډیر په زړه پورې خبرونه او نور معلومات هم ترلاسه کړئ. او تاسو په دغه انټرنیټي سایټ باندې ستاسو خپل پروګرام، ستاسو په خطونو، پیغامونو، شعرونو، خو لیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم واورئ. نو تر بل دې وخت مورې پورې مو په نیامان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ. روژه
د خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
د مهربان او بخشونکی لوی چرشتن په نامه او تاسو قدرمنو دوستانو ته د تودو سلامونو او شو پرزویانو په وړاندې کولو سره د روژې له لومړۍ خاص پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور کې حاضر شوی یو. هیله ده چې دا پروګرام به ستاسو د پام او روحاني استفادې وړ وګرځي.
وګوره دونکو، یو ځل بیا د رمضان یا روژې میاشت را ورسېده چې مؤمنان د خدای پاک میلمستیا ته رابولي. دا میاشت په اسلامي روایتونو کې د خدای میاشت او د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د امت د میلمستیا میاشت بلل شوې ده. او خدای پاک په دې مبارکه میاشت کې د خپلو بندګانو په ډیر کرامت او مهربانۍ سره میلمستیا کوي. د دغه میلمستیا معنی دا نه ده چې د خدای پاک د خپلو بندګانو ګیډه مړه کړي، بلکې معنی یې دا ده چې بندګان په دې مبارکه میاشته کې کولی شي پروژې، دعا له خدای پاک سره په راز و نیاز او نورې عبادتونو سره معنوي وده پیدا کړي او د رذیله صفتونو په ختمولو سره په ځان کې د اخلاقي فضایل روزنه وکړي. څرګنده ده چې د دې فرصت د غنیمت ګڼل انسان د الهي نزدیکت مقام ته رسوي. د دغه عظیم شان میاشتې د رمضان نوم خودو د علت په بینولو کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک حدیث ته اشاره کولی شو چې فرمایي د رمضان میاشت په دې نوم بلل شوې ده ځکه چې ګناهونه سوځوي. همداراز په دې لړ کې د او د دې مبارکې میاشتې په فضیلت کې امام محمد باقر علیه السلام جابر ته فرمایي، څوک چې په دې میاشتې کې د ورځې روژه ونیسي او د شپې په یوه برخه کې عبادت وکړي نو د هغه ورځې په شان به شي چې خپلې مور زیږولی وي. گرانو او قدرمنو دوستانو، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د روژې د مبارکې میاشتې د رسېدا په درشل کې خلک په دې ښکلي جملو سره مده کول: اے خلکو، د خدای میاشتې په برکت، رحمت او رښتینې سره تاسو ته مخه کړې ده. هغه میاشت چې د پروردګار په نیز تر ټولو غوره میاشت ده. ورځې او شپې تر ټولو غوره، ساعتونه یې تر ټولو غوره ساعتونه دي. هغه میاشت چې پکې د خدای میلمستیا ته بلل شوی یاست او د هغه د لطف، مهربانۍ او کرامت وړ ګرځېدلی یاست. په دې میاشت کې مو چې هر وخت خدای پاک ته مخه کړه او د هغه په درگاه کې کینئ، نو خدای پاک به مو د دعاګانې قبلوي. په دې میاشت کې له فقیرانو او بېوزلو سره مرسته وکړئ، د بوډاګانو احترام وکړئ، له ماشومانو سره مینه او مهرباني وکړئ او له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ ساتئ. اے خلکو، هر چا چې په دې میاشت کې خپل اخلاق نیک کړل، نو په هغه ورځ چې په پل صراط قدمونه کیدوي ورباندې به سنې سره تیریږي، نو بس د صدق او صفا له مخې او په پاک زړه سره له خدای او پاک وغواړئ چې درته د روژې نیولو او د قرآن مجید تلاوت کولو توفیق عطا کړي. نو هغه بدبخت، هغه کس چې په دې د خدای پاک له پیس، برکت او رحمت نه ډکه میاشت کې محروم پاتې شي.
اسلامی احکامو لمخی د روژې د مبارکې میاشت دلیدل ل پنځو لارو څخه امکان لري. لومړی دا چې انسان خپل میاشت وویني. دوهم دا چې یو شمیر هغه کسان چې په وینا سره یقین پیدا کیږي وایي چې میاشت مو لیدلې ده، یا دا چې د هر هغه چیز له لارې چې د هغه په ذریعه سره یقین پیدا شي چې میاشت ولیدلې شوه، د میاشت لیدو اطمینان پیدا شي. دریم دا چې دوه عادل سړی ووایي چې د شپې مو میاشت لیدلې ده. البته که د میاشتې دغه دوه صفتونه د یو بل په خلاف ووایي، یا یې ګواهي د حقیقت په خلاف وشي، لکه دا چې ووایي د میاشتې دننه دایره د افق لوري ته وه، د وړومبۍ شپې میاشت نه ثابتېږي، خو که په تشخیص کې ځینې خصوصیتونه اختلاف ولري، لکه دا چې ووایي میاشت اوچته وه او بل وایي چې نه وه، نو د هغوی په وینا د وړومبۍ شپې میاشت ثابتېږي. څلورم دا چې د شعبان له وړومبۍ ورځ څخه دېرش ورځې تېرې شي، چې په دې ذریعې سره د رمضان د مبارکې میاشتې لومړۍ شپه ثابتېږي او د رمضان له لومړۍ نیټې څخه د دېرش ورځې تېرې شي، چې په دې ذریعې سره به د شوال او وړومبۍ نیټه ثابتېږي. پنځم دا چې د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې وړومبۍ نیټه ده. نور داسې ټکي چې په کار دی په دې اړه مطرح شي، دا چې که د شرع حاکم حکم وکړي چې د میاشتې لومړۍ نیټه ده، نو هغه څوک چې تقلید نه کوي هم په کار دی د هغه په حکم عمل وکړي. خو هغه کس چې پوهیږي چې د شرع حاکم تیروتی دی، نو د هغه کولای شي چې په حکم عمل ونه کړي. که په یو خار کې د میاشتې لومړۍ نیټه ثابته شي، نو د بل خار خلکو لپاره څه فایده نه لري، مګر دا چې دواړه خارونه سره نږدې وي، یا انسان وپوهیږي چې د دواړو افق یو دی. لدین علاوه هغه ورځ چې انسان نه پوهیږي چې د رمضان ورستۍ ده یا د شوال اوړمبۍ، نو په کار دی روژه ونیسي. خو که له ماښام نه مخکې وپوهیږي چې د شوال اوړمبۍ نیټه ده، نو په کار دی روژه ماته کړي. همدارنګه که یو بندي قید کس د رمضان په مبارکه میاشت کې یقین پیدا نه کړای شي، نو په کار دی په ګمان دی عمل وکړي. او که دا هم امکان ونه لري، نو هر میاشت چې روژه ونیسي صحیح ده. او دا د واجب احتیاط له مخې په کار دی چې له هغې میاشتې نه چې روژه نیولې ده د یولسو میاشتو له تیرېدو وروسته بیا یوه میاشت روژه ونیسي. خو که بیا ورته گمان پیدا شي، نو په کار دی ورباندې عمل وکړي.
ډیرو عزت من اوریدونکو، د هغه کس لپاره چې هسته یې له بندګۍ نه بغیر څه نه ده، سرمایه او شتمنۍ یوازې یوه معنی لري، او هغه له خپل معبود سره راز و نیاز دی. دغه ثروت ته رسیدل خپله خاصه لاره او راویش لري. عموم دغه آداب د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دین د لویانو له سیرت څخه زده کوو. د خدای له ګران رسول نه پس د هغه حضرت پاک اهل بیت علیه السلام د مسلمانانو لپاره د دعا په کالب کې زیات مفاهیم په میراث کې پریښودلې دي، چې د رمضان المبارک په بهانه به د پروګرام په دوام کې کوشش وکړو چې له دغه سترې خزانې څخه د ځان لپاره ګټه واخلو. د دغه قدرمنې میاشتې په وړومبۍ شپه حضرت امام زین العابدین علیه السلام حضرت امام سجاد علیه السلام په خدمت کې په ادب سره کیناسته، او له هغه حضرت سره په یو غږ د نړیوالو لا واحد معبود سره د راز و نیاز کوه. امام زین العابدین چې د زیاتو او د اوږدو سجدو په خاطر نوم سجاد بلل شوی و، د روژې مبارکې میاشتې ته د داخلېدا په وخت د خدای پاک د نوم او کلام نه وروسته د هغه پاک ذات حمد او ثنا بیانوي، او بیا په دوام کې داسې عرض کوي: ټول حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې د ځان د ثنا صفت لپاره زموږ لار خود شو، او د دې قابل کړو چې د هغه د احساس له شکر گزارو څخه شو، او موږ ته په دې کار ښه اجرونه راکوي. او حمد و ثنا هغه خدای لره ده چې خپل دین یې په موږ ولوروي، او موږ ته یې له خپل دین سره احتساس راکړ، او د خپل احسان په لارو یې روان کړو چې په هغو کې د هغه په فضل او مهربانۍ سره د هغه د رضامندۍ لوري ته تګ وکړو. داسې حمد و ثنا چې له موږ څخه یې قبول کړي، او د هغه په وجه له موږه راضي او خوشحاله شي. او حمد و صفت هغه خدای لره دی چې له هغو لارو څخه یې د رمضان مبارکه میاشت خپله میاشت وګرځوله. د روژې میاشت، د اسلام میاشت، د پاکۍ میاشت، د ازمایښت میاشت، د قیام میاشت، هغه میاشت چې پکې قرآن مجید نازل کړ، د خلکو د هدایت لپاره او د هدایت د روښانه نښو نښانو د شتون لپاره، او د حق او باطل ترمیان د بیلتون د ټاکل کېدا لپاره. په دې وجه یې په نورو میاشتو باندې د دې میاشتې اوچتوالی د زیاتو احتراماتو او څرګندو فضیلتونو په بنیاد روښانه کړ. نو هغه څه چې په نورو میاشتو کې او نورو وختونو کې حلال و حرام کړل، او د هغې په احترام کې خوراک څښاک منع کړ، او د دې لپاره یو ټاکلی وخت وګرځوه چې پاک ذات اجازه نه ورکوي چې له هغه وخت نه مخکې شی و نه قبلوي چې له وخته وروسته شي. نو د دغه میاشتې یوې شپې ته یې په زرو میاشتو باندې په ذلت او برتري ورکړه، او هغه یې د قدر شپه ونموله چې په دغه شپې کې پرښتې او روح القدس له هر هغه حکم سره چې د خدای پریکنده فیصله وي د هغه په بندګانو په هر چا چې وغواړي نازلیږي. دا شپه درسته د سلامتی شپه ده چې برکت یې تر سهار ربرسره کېدو پورې پاتې وي. ای خدایا، په حضرت محمد او د هغه په آل محمد باندې درود ولېږئ. د دغې میاشتې د برتری معرفت، د هغې د احترام کولو او په کې له محرماتو څخه د ډډه کولو توفیق رته الهام کړی، او لمون سره د دې میاشتې د روژې په نیولو لا ګناهانو نه د اندامونو په ساتلو کې په هغه څه کې د هغو په استعمالولو کې چې ته پرې راضي کېږي مرسته وکړئ، چې په خپلو غوږونو په زول خبرې وانورو، خپل لاسونه حرامو ته ونه غځوو، او ستا منع کړی شوي کارونو ته ګامونه پورته نه کړو، او زموږ ګیډې له حلالو نه بغیر په څه ډکې نه شي، او ژبې مو له هغه څه چې تا ویلي دي ګویا نه شي، او بې له هغه کار نه چې ستا ثواب ته نزدېکت پیدا کوي کوشش کولو ته پام نه کوو، او بې له هغه څه نه چې ستا له سزا او عقوبت څخه یې وساتي یاد نه کړو، بیا مو ټول د ریاکارانو له ځان ښودنې او د شهوت غوښتونکو له شهرت غوښتنې څخه خالص او پاک وګرځوئ. په دا ډول چې څوک درسره په دغو چارو کې شریک نه کړو او تا نه بغیر څه مقصد او مقصود ونه لرو.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، د دغه دعا په پوره ډول په صحیفه سجادیه نومې ارزښناک کتاب کې چې څلور څلویښتمه دعا ته متوجه کیږي هلته شته. نو د وخت په ختمېدو سره مو په لوی او مهربان خدای سپارو او تاسو لپاره دعا کوو چې ستاسو او زموږ عبادتونه او طاعتونه قبول شي.
امین یا رب العالمین. نور د خدای په امان.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير